په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړه چې مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په کندهار کې دی او ډېر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د لپاره کله کو غواړي ان شاء الله د وژنه په ځانم خره کې به خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت څه ډول لاره غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da warkar sawi ka Taliban la nadi sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayat khalko ta da azad safar ijaza warkri
de paktiya ya ushmir lusti kasan wai Taliban de pugumarunu ki maslaki top ta pam ukri
مګد ملایانو د دینی مدارس او شاګردانو سره هیڅ نو ستونزه نه لرو، اما تخصص او مسلکي توب باید په نظر کې ونیول شي.
آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي، دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لري.
په یو تفصیلی راپور کې مو د مسلې ته کتنه کړې ده. خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم هېروي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د مرکزي قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلې دي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکوي چې دا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پېښ کړی او لوی ویجاړي به رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزي قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلې دي. د دې قمندانې ویان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قمندانې ویلي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان تلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نومیندی ښودل شوی ویلي چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو درناوي ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایي ډګر کې په ځانوژونکې حمله کې وژل شوي وو. بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوې اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي سرتیرو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ورسېدل. دغه دیارلس امریکایي سرتیری د اګوست په 16 په هغه ځان وژون کې هم لکه وژل شول چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی. په دې حمله کې دغه راز لږ تر لږه 170 افغانان هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان لمخه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دوو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د په داسې حال کې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده، سبا سیشن به د اګوست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانان لیږدول پرون یکشنبه کاسو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې 100 ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسو پلازمېنې برشتینه ته ورسېدل. د کاسو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسیدلي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 4500 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګوست له 14مې راهیسې چې طالبانو کابل ونیو، 3000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وویستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سخت دریځو ډله له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کاوه. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې د دې حملې تر شا د کومو وسلوالو لاس دی، خو دوی برید کوونکي ترهګر بللی دی. د یمن پر لوی هوایي اډیرې توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. یمن د پوځ یو ویان محمد النقیب ویلي چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلو سرتیري وژل شوي. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستۍ خونړۍ پیښه ده. د ایران له ملاتړ برخمن حوثي سخت دریځ د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخت دي چې نړیوالو هم په رسمیت پیژندلی. پر هوایي اډې د شوي دې برید مسؤلیت هم پوځ پر حوثي وسلوالو اچولی، خو تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه خبرداری ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس د بایدن په حواله ویلي چې دا طوفان به د څو اونیو په مخه د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته په نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي دي لسګونه زره هغه کسانو ته پناه ځایونه جوړ شوي چې له خپلو کورونو بزای کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مول ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکا. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولست ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څېرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د مولا هیبت الله اخوند نه څرګندونې کړي او نه هم په هم مزدر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر مولا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وښیي.
د اسلامي امارت ځای مالی قدر امیر المؤمنین انشاءالله په کندهار کې ده. له پخوانه په کندهار کې و، د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې به اوسېده، اوس هم کندهار کې ده. هر کله کو غواړي انشاءالله له وجنه به ځانم خره کې به له خبرې.
مولا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1495 کال په جوزا میاشت کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر مولا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر مولا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکی دی او دیني زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دنده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنۍ ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنګټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. انتونی بلینکن وایي له دې نیټې وروسته به دوی سملاسي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري، خو د هغو افغانانو لاسنیوی به وکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. سبا سېشنبه د اګست 1 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکا سبا سېشنبه په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې. نه یوازې موږ، بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپله مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال ونشو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولی شي د ملکی الوتنو له لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 1,10,000 کسان د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر کړي دي.
زمانم سائم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین ورځ د سلوې جرګي جګړه سره مخامخ شوی. خدای جګړه چې امریکایانو بایل ودلن، بل په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغله د جریر ظلمونه وکړل نو دین اقامه سول او در خپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. حزمان عزت لاری د کندهار ولایت څخه نظام د توری دی. اوسنی نظام هم د افغانستان د اړم سیمر وروسته همدا ده چې دلته خپل ملي ورته حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې باید بېرته دې وروزل شي او بېرته د افغانستان هنده ملی اردو وبلو استعداد نو د طالب شرف نه خوري بیا دی هم ملی اردو یا په جوړوي دا د افغانستان په شاته په معنا ده چې دا پوځ په شل کاله کې جوړ شوی دی چیر دی وایي دا پوځ بیا جوړ کړي شل کاله به افغانستان نور شاتګ کوي افغانستان مختګ هېڅ کولی همدې خاطر موږ غواړو چې دغه پوځ بېرته راشي افغانستان ژر تر ژره پرمختګ وکړي دا جوړ کړي تر دوه شېوه نورو چارواکو ته ورسېږي او وایي.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. طالبانو ته زه دا وایم چې امنیت خو په محبس په زندان کې هم یو سړی زغورلی شي، تاسې د افغانستان نه محبس مه جوړوئ. په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسې افغانستان نه یو زندان جوړ کړی دی، تاسې په خپل پالیسي د سره غور وکړئ. تاسې په دې رقم کار سره چې ورځ ته ورځې د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ په ورځ خرابیږي، تاسې به د اسلامي عمارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړي. تاسې باید خپل په عمل کولو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کېږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سهار ته بجې او شپږ دقیقې دا اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. صفي الله استنګزي ته بغوښ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خپره کړي. په مقاله کې هغه خبرداری ته اشاره شوې چې د یکشمې پر ورځ امریکایي چارواکو په کابل کې خپلو اتباعو ته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایډن د کابل په هوایي ډګر باندې د ترهګریز برید د ګواښ خبرداری ورکړ، په کابل کې له خپلو اتباعو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووځي. نیویورک ټایمز لیکلي د خبرداری او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د ایستلو ماموریت پای ته ورسوي، لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلي اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د ایستلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر وراړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلي که څه هم لکونه کسان لا له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایډن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک به د ضرب العاجل له پای ته رسېدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلي پلاری بیگوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلي پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلي د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري، خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلي چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
ازادي رادیو اوره. د پکتیا یو شمیر لوستې کسان وایي طالبان دې په ګمارونو کې مسلکي توپ په پام کې ونیسي. یو شمیر دغو لوستو کسانو ازادي رادیو ته وویل دوی باور نه کوي چې د دیني زده کړو لرونکي کسان د هیواد اوسنی یو شمیر تخصصي او تخنیکي ادارې په ښه توګه مدیریت کړی شي. نور په دې رپورټ کې
وروسته له هغې چې طالبانو د افغانستان د حکومت واګې په لاس کې واخیستې، ورسره سم یې د هیواد ټولو ولایتونو یو شمېر وزارتونو او ادارو ته د خپلې ډلې هغه کسان ور وپېژندل چې زیاتره هغوی دینی زده کړې کړې دي. دغه ګمارنې د زیاتره افغان لوستو ځوانانو له نیوکو سره هم مخ شوې دي. دوی وایي په هیواد کې په هره برخه کې د شته متخصصینو د وړ ځوانانو موجودیت او تیرو تجربو ته په کتو اړتیا ده چې ټولو ادارو ته د همغه تخصص او اړتیا اړوند مسلکي کسان ور وپېژندل شي. د خوست یو تن اوسیدونکی فیض الله فیضان وایي د دیني زده کړو لرونکو کسانو ته د تخنیکي او تخصصي ادارو سپارل به ښه حکومتوالي وننګوي.
موږ د ملایانو د دینی مدارسو له شاګردانو سره هیڅ نوه ستونزه نه لرو. دوی د افغانانو په توګه د حق لري چې په دولتي اداراتو کې په دندو وګمارل شي، اما تخصص او مسلکیتوب باید په نظر کې ونیول شي. که خدای مکړه د تیرو حکومتونو په څیر د ګمارنو او استخدام په برخه کې غیر مسلکي برخورد کیږي او د استخدام په برخه کې توپیري چلند کیږي، نو دا به د ښې حکومتوالۍ په وړاندې باندې لوی ننګونې او ګواښونه را پیدا کړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی فرید الله وایي د طالبانو دا ډول ګمارنې به د دوی د نظام موده کمه کړي او د خلکو او نظام ترمنځ به د وټن ډیروالی رامنځته کړي.
بیا وایم که ځوانانو فني او مسلکي هنري کسان په نوي حکومت کې ځای ونه ګوري، د دې حکومت دوام د دې حکومت عمر لنډ ده او دوام یې ناشونی ده او پرمختګ نشي کولای، او نه هغه ډول کار ملایانو مذهبي خلک کولای شي لکه ځوانان نشي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره سم یو شمېر وزارتونو، لویو ریاستونو، ادارو، د ولایتونو والیان، یو شمېر پوهنتونونو او نورو تخنیکي او تخصصي ادارو ته د دې ډلې هغه کسان د لومړۍ درجه مسؤلینو په توګه ور وپېژندل شول چې زیاتره هغوی دیني زده کړې کړي او یا هم د دې ډلې جنګیالي پاتې شوي دي.
نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښیي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر ضد جرم بولي. په پاکستان کې یو شمېر د بشري حقونو ډلې ادا کوي چې په دې هېواد کې په زرګونو کسان د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې لادرکه کړی شوي دي. زموږ د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د څلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړوده اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ تر شا د ذمهوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمهوار یې وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کړل شوي اسدالله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو به ترې د یو شمېر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکوونکو د اسدالله په اړه پوښتنې ګروېجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو د اتو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسدالله چرته دی.
لومړی خو پولیس د اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
د روان 2021 میلادي کال د جنوري په 14مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو دا موجوده نظام به څنګه نتیجه ورکوي او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس بعد عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پختونخوا د پبو سیمینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیع الله مور مشال لیدو سره په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه یې خبر، ماتا زما زوی ولې نه خایي؟
نو دا په میونه زیره مې چې په دکان کې کار کول چې زه بیمار ما زره ډاکټر ته وړلم، زه ډېره سخت بیمار وم بچیا، چې زه یې کوم ته وړلم په شای ګرځولې ما زه ډاکټران ته ګرځولم چې دوی وڅ هغه د دې نه شي د زم د اوس نه نه پوره چې زه تم را خړا اول په خدای په علاقې چې زه خدای خپل دې په څور وګورم چې تاسو
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 5000 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرک کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه چېرته پښتانه ورک شوي دي، اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک دا سوچ بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال خو زموږ سره 4000 خلک پښتانه چې یا اوس هم زموږ سره پولیس کې داسې دي چې هغه یا بدرکه دي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د کمیشن د 2023 زیږیز کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې وخته د 6940 لادرکه شوو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوي دي چې پکې د شاوخوا 4022 فیصله شوې ده. که څه هم د لادرکه کسانو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د زرګونو کسانو فیصلې شوې دي، خو د لادرکه کسانو د کورنیو یو وکیل لایق خان سواتی وایي چې یو شمیر لادرکه کسان چې وموندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود یې امنیتي ادارې نه خوشي کوي.
عجیب خبره ده، 24 کسان یو بری شوي، دو میاشتې پورې هغه ریلیز کړي نه دي، او بیا یعنی میاشت نه پس هغه اپیل کړی دی سپریم کورټ کې. نو فرسٹ ڈے ماندے اکویٹل کسان آرڈر سسپینڈ شوئے دے، سبسیکوئنٹلی 196 کسان بری کرے پیخور ہائی کورٹ بیا نہ دی ریلیز، دے ور ایکویٹڈ بائی دا ہائی کورٹ میننگ دیٹ بائی دے آر انیسنٹ، لیکن ہائی کورٹ آرڈر لا اگے باوجود جیل اتھارٹی اور پولیس یال تک انٹینمنٹ سینٹر اور دپلا پلا نہ ریلیز کی.
تو پاکستان دے بشری حقوق کمیشن HRCP دے روان کال دے جون پہ درویشتما پخپور کڑی کلنی راپور کی ویلی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو د قضیوش میرا تر ټولو زیاتا په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 زیږیز کال تر دسمبر په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو 2920 قضیه ثبت شوې دي. د 2009 کال د دسمبر په 11مه د لادرک شوی غفار بلوس لور ډاکټر مهرنګ بلوس وای هغه وخت د 14 کالو ما چې پلار مې زما د ورور د سترګو په وړاندې امنیتي دارو ونیولو او بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په 2011 میلادي کال کې د بلوچستان نه مړې وموندل شو. مشال لیډیو سره په خبرو کې مهرنګ بلوس وویل چې له هغه ورځې یې د جبري لادرکۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده. مهرنګ بلوس داوه کوي چې تر دا مهال د بلوچستان نه د 5000 نه زیات کسان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي. مشال لیډیو د دغو شمیرو پخلی نشي کولی. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشرې حنا جیلانی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې شمیره هیڅ اهمیت نه لري، که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کیږي دا د بنیادي انساني حقوقو د نړیوالو قوانینو او مذهبي اقدارو نه سخته سرغړونه ده او د بشر پر ضد جرم ده. نوموړي زیاتوي چې پاکستان یو داسې ریاست جوړ شوی ده چې په خپل ولس شک کوي.
دا لادرکې چې روانې دي دا د هغو خلکو کیږي څوک چې د ریاست او د ریاستي ادارو د بیانیې مخالفت کوي. تاسو دې ته پام وکړئ چې دا لادرکې دا بهیر خو جاری دی، خو دې سره سره د دې دایره نوره هم پراخه شوه. که مخکې به مشکوکه ترهګر یا بلوچ ملت پال په نښه کېده، نو اوس خبریالان، بلاګ لیکونکي، مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان په نښه کېږي. سو کم چې د دې ریاست ادارو د جوړې شوې بیانیې او ایجنډې پر مخ کې خنډ جوړېږي، هغه د دوی لخوا په نښه کېږي. او عدلیه ځکه ناکامه ده چې په دې نظام د هغو ادارو غلبه ده څوک چې د ریاست په خوښه د لادرکې دا کار کوي.
ریاستی پالیسی کے تحت ایک ڈس اپیرنسز کے کام کو کر رہی ہے۔
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیر مزاری د جون پر اتما پقامی اسمبلی کې جبری تختونه د جرم ګرځولو په اړه قانوني مسوده وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبری تختونو کې ککړ تن